پیښور کې د ماسپخین دو بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زهارون بچا در سره يم په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات ورپوښتنه او دوه نیس پروګرامونه تاندې هیلې او روښانه مستقبل در ورو خبرونه به له ګل ایاز و
پابنو او شمالی ورسان کې سارا له سبا څخه د پولیو ضد او واکسینو کمپاین پیلېږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د عمران خان د ژر ټاکنو کولو غوښتنه ردوي او د هغه لاریون به اسلام آباد ته نه پرېږدي. او په شل ورځې نړیوال کپ کې د پاکستان او هند ترمنځ لوبه روانه ده. د خبرونو تفصیل د اکتوبر له څلور رښتم څخه په بنو او شمالي وسان کې د پولیو ضد او واکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د خبر پختونخوا د سیاحت څنګه چارواکي وای په دې ورځو کې به د شپږ سبا روغتیاي ډلو په مرسته له 3,200,000 څخه زیاتو هغه ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي چې عمرونه له 15 کلونو کم وي. د شمالي وسان د سیاحت ادارې مشر ډاکټر وزیر خان نن مشاله ته ویل چې ولس باید د دې کمپاین پر وخت همکاري وکړي.
کله چې د پولیو ټیم ستاسو خوا ته راشي نو مهرباني دا وکړئ چې د ماشومان روبسئ چې دا به د پولیو دوه قطرې دي ته واچول شي، ځکه چې د پولیو علاج صرف دا دوه قطرې دي. په ټول ملک کې د پولیو کیسونه د ټولو نام دلته ډېر دي. خدای مو کې دغه شانې دا ماشومان زموږ نه بغیر د ویکسینو پاتې شو نو هسې نه چې راتلونکي وخت کې زموږ سره کیسونه نور هم سیوا شي.
په خبر پختونخوا کې دا کال د پولیو شل پیښې ثبت شوې چې ولس یې په شمالي وزیرستان، دوه په لکی مروت او یو په جنوبي وزیرستان کې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وای د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف لاریون ته به اجازه ورنکړي چې اسلام آباد ته ننوځي. هغه د اکتوبر په 2 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کې عمران خان د مستند غل په نامه یاد کړ او ویل چې قطن به اسلام آباد ته پرېنږدي. شریف زیاته کړه چې د لارین پر ضد به د قانون لمخې کاروایی کیږي او زیاته کړه چې عمومي ټاکنې به 11 میاشتې وروسته په خپل وخت وشي. په ماغه ورس په اسلام آباد کې تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم یو خبري غونډه درلوده. نوموړي ویل چې د پنځشنبه یا جمعې په ورځ به اسلام آباد ته د لانګ مارچ یا لاریون حتمی نیټه اعلانوي او تر هغې به هلته پاتې وي تر څو حکومت د عامو انتخاباتو تاریخ اعلان نکړي. عمران خان یو ځل بیا د پاکستان د ټاکنو کمیشن هغه پریکړه وغندله چې نوموړی یې نا اهل اعلان کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د توشخانی په نامه د بهرنیو ډالیو د خرڅول په مقدمه کې پر هغه لګیدلي تورونه له سیاسته د هغه د لری ساتلو یو بانه ده. عمران خان د ټاکنو د خپلواک کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د شهباز شریف د نوکر په توګه یاد کړ او ویل چې تحریک انصاف خلاف سیاسی سازش روان دي. د دې کمیشن مشر تر اوسه پوری په دې اړه سندې ویلي، خو د هغه له دفتره په بیلابیلو وختونو کې خبر شو ویلامو کې راغلي چې دغه اداره د هیڅ سیاستوال طرفداري نه کوي او هر څه د قوانینو لمخه پر مخ بیایي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن لخوا د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نااهله ګرځولو خلاف د خبر پختونخوا اسمبلی د قرارداد تر منځوري روستو اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په توګه وتل. د اکتوبر په 2 تر دې احتجاج روستو د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د اپوزیشن له نورو سیاستوالو سره په پیښور کې شریک خبري غونډې ته ویل چې د اسمبلی سپیکر هغوی ته د خبرو وخت نه دی ورکړی. د موړي زیاته کړه چې د حکمران تحریک انصاف غړو د ټاکنو خپلواک کمیشن پر ضد چې یو آئینی اداره ده قرارداد وړاندې کړ چې قانوني جواز نه لري او که د دې پریکړې سره څوک ستونزه لري هغه د اسمبلی د سیاست لپاره نه کاروي بلکې عدالت ته دی ورشي. په صوبای اسمبلی کې د دې قرارداد وړاندې کولو پر وخت د خبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې د ټاکنو کمیشن یې مشر سره زیاتې کړې او د بهرنیو ډالو د خرڅول په مقدمه کې د عمران خان د نااهله کول سیاسي سازش دی نو ځکه د کمیشن دا پریکړه غندوي. په اوکرين کې چارواکي وایي چې د هغه هواد انرژي په مرکزونو د روس ناوړه میزایل حمله له وجې له 1 میلیون څخه زیات اوکرایني کورنۍ بجلی نه لري. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د اکتوبر پر 2 د شپې ناوخته په ټيليګرام کړي وینا کې ویل چې تیر شپه روسي ځواکونو په اوکرين خارونو شپږ دیش میزایل ویشتل چې د هغه په وینا د ترهګرو طریقې دي. زيلنسکي زیاته کړه چې په هغه میزایلو کې چې د پلازمینې کې پر خوا توغول شوي ځینې یې د اوکراین ځواکونو لخوا په هوا کې ویشتل شوي دي. په همدې حال کې روس د اکتوبر په 2 د اوکراین خیرسون خوا او شاپیس سره اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل چې زر تر زره له هغه خارونو ووځي. او اخري خبر د کرکټ په شل ورځ نړیوال کپ کې د پاکستان او هند ترمنس لوبه په ملبورن کې روانه ده. هند تاسو کټلو پاکستان ته د بیټنګ بلنه وکړه. پاکستان تر اوسه پورې په 200 اورونو کې د دوه لوغړو په سوځیدو یو نوی رنزونه جوړ کړی دی. د دې سیالو د لړۍ په یو بل لوبه کې سریلانکا آیرلند ته ماته ورکړه. داود مشال لري خبرونه.
خبرونه مو لګولیا زوري د لوس پراشو رپورټونو ته. په شمالي وزیرستان کې دا کال د پولیو د ولس کیسونو تر راته ګرسته یا مخه تر راتلو ورسته حکومت یو ځل بیا نغلته د دې وارث د ختمولو لپاره کمپاین پیلوي. د خیبر پختونخوا د روغتیا محکمې چارواکي وایي د اکتوبر 30 څخه تر 30 پورې به د شمالي وزیرستان تر څنګ په بنو کې هم د کمپاین کیږي. د کمپاین په خطوګه د کول لپاره امنیتی تدابیر نیول شوی دي. چارواکو له خلکو هیله کړې چې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان خامخا واکسین کړي. عمر وزیر رپورٹ راکوي.
د صحت محکمې او پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې د اکتوبر 24 مینه تر 23 اکتوبر پورې بنو او شمالي وزیرستان کې د پولیو ناروغي زید ماشومانو ته پولیو ساسکو ورکولو مهم پیلاوي. په بنو کې مرسیال کمشنر اصلاح الدین پرون د پولیو مهم افتتاح وکړه. د دوی په وینا په بنو کې روان پولیو مهم کې به 2,53,500 ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکوي چې د هغې لپاره یې 2,16 ټیمونه تشکیل کړي. دغه شان د اکتوبر 24 نه تر 23 پورې شمالي وزیرستان کې هم د صحت محکمې په وینا پولیو مهم کیږي چې 1,59,015 کلونو نه کم عمره ماشومانو ته به د ګوزړ ناروغي ضد پولیو ساسکي ورکولی شي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې لپاره 1,514 ټیمونه تشکیل کړي. نوموړي وویل چې میندې پلارانو نه خواست کړي چې پولیو ټیمونو سره مرسته وکړي، خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه قطرې ورکړي چې د تل لپاره له مازورې وژغورل شي.
د علاقې ټولو خلکو ته درخواست کوو چې په دې ورځو باندې کوشش دا وکړي چې خپل ماشومان په خپلو کورونو کې وساتي، او کله چې د پولیو ټیم ستاسو خوا ته راشي نو مهرباني دا وکړي چې د ماشومان روبسي چې دا په دې پولیو دوه قطرې دي ته واچول شي، ځکه چې د پولیو علاج صرف دا دوه قطرې دي. په ټول ملک کې د پولیو کیسونه د ټولو نه همدلته ډېر دي، او خدای مو کې دغه شانې دا ماشومان زموږ نه بغیر د ویکسینو پاتې شو نو هسې نه چې راتلونکي وخت کې زموږ سره کیسونه نورم سیواشی. هغه کوم زینو ته ټیمونه ورونه رسیږي نو مهرباني دا وکړي چې د ډیچو افیس سره به تا وکړي چې موږ تاسو لا به پوښ مانی ټیمونه درودي وو او تاسو ماشومان ویکسینېټ کو.
د صحت محکمې او پولیو مخنیوي پروګرام چارواکو په وینا روان کال پاکستان کې شل نوی پولیو کیسونه مخې ته راغلي. په دغه کې ولس کیسونه یوازې په شمالي وزیرستان، دوه لکی مروت او یو په جنوبي وزیرستان کې شوه دی. شمالی وزیرستان کې تر ټولو زیات ماشومان د ګوزړ ناروغي ښکار شوی چې سومیاشتې وړاندې د صحت محکمې چارواکو او پولیو ټیمونو کې برخه اخیستونکو مشال ریډیو ته منلې او تصدیق کړې و چې ډېری سیمو کې ماشومانو ګوتې رنګول کیږي خو ورته ساس کې نه ورکړل کیږي چې له وجې شمالي وزیرستان کې پولیو وایرس زیات خور شوی. د صحت محکمې چارواکي وایي چې اوس په وروستیو مهمونو توجه او نگرانی سخته شوې. هڅه کړې چې ټیمونه هر کور حجره ته ورسي او د وایرس د خورېدو مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. په ورستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنای ضد مظاهرې وشوې. له دې څخه د بونیر ضلع هغه هم دي چې له تېرو څو ورځو راهیسې ځایي خلک په احتجاجي لاریونونو کې د خپل سیمه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په 2009 زیږدیز کال کې په بونیر کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات هم شوي ول. د بونیر قومي پاڅون مشران وایي نور به خپل سیمه پرې نه ږدي بلکې هلته د پایدار امن غوښتونکي دي. بلخوا چارواکي ادا کوي چې په سیمه کې وسلوال نشته او د خلکو امنیت ته هیڅ ګواښ متوجه نه دی. تفصیل د شاهین بونیری پر رپورٹ کې.
د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې د وسلوالو د هلو ځلو په اړه د راپورونو خپرېدو نه وروسته ځایي خلک د سیمې د امنیت په اړه اندېښمن دي او له تیرو دوه اوونیو راهیسې په سواړې بازار کې د بدامنۍ پر ضد احتجاجي لاریونونه ترسره کړي دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د بونیر قومي پاسون یو مشر ډاکټر سراج کمال خان وویل چې بونیر ته د لوی شمېر امنیتي ځواکونو راتګ ګاونډي سواد کې د بدامنۍ پیښو او د بونیر په غرونو کې د وسلوالو هلو ځلو مقامي خلک اندېښمن کړي دي چې په رد عمل کې دوی د سولې په حق کې لاریونونه ترسره کړي دي. نوموړي زیاته کړه
طالبان په بنیر کې په ملکن کې د ملکن په بعضې سیمو کې شتون ولري لري. خو دا اوس تاسو سره خبره کوم نو دا ټیم بېجاني حساب دا دي چې 15 کسان د علم په غره کې ناست دي. له 200 نه تر 250 پورې خلک چې دی دا په 200 کې ناست دي او داسې خلک چې دی نو دا په ډاکټر کې ناست دي. اغیره کی واپس دی خو چې کله د ګمیر نه ځای په رستوران کې پیګرانه نه لیدا قوت ال نو دا خبرې خلکو هم لیدلې. خلک به چې دی ویلې سره مخ ته ودا پاسو نو موږ په دې خاطر وکړو چې میسوسوي.
بلخوا د بونیر انتظامی او امنیتی چارواکي وایي چې په بونیر کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي او تر دا مهاله دغلته د وسلوالو هلې ځلې نه دي تر سترګو شوې. د پولیسو یو ډی سپی روشنزاده وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د فوج په مرسته د لټون عملیات پیل کړي او د مقامی ولس په مرسته بعد د وسلوالو فعالیتونو مخه نیسي. نوموړی نور وایي
مونږه مشترکه حالې ځلې په سرچ اپریشن او سرفلای ځو ناکبند دي او په بونیر کې بالکل هر قسمه امن دی الحمدلله. نه د څه واردات شوې دي او نه تازه رپورټونه ترخه ګورو د موجود ګیمو فل شوې دي. نو د سواد سره د یو مرګتیا په توګه باندې ټولې ضلع پاسې دلې دي، شنګلم پاسې دلې ده، بونیر هم پاسې دلې دي چې هغې د امن د غوښتنې دپاره احتجاج کوي. خو په بونیر یا شنګلا په دې کې سو قسمه بدامنی نشته، نه څه داسې واردات شوې دي. ما سوای د سواد نه چې هغې کې یکه دوکه واقعات ستاسو د وړاندې دي دغه راغلي دي. نور په بونیر کې بالکل امن دی.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاری 13 ونی په سواد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دغلته د سکول په یو ګاډي وسلوال برید د ذاتی دښمنۍ نتیجه وه. د وزیر اعلی ویان بیرسټر محمد علی صاحب هم په منګور کې خبریالانو ته ویلي چې نه خو یې د تحریک طالبان پاکستان سره سلوازنامه کړې او نه یې وسلوالو ته سیمې ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده. خو په پېښور کې خبریال او شنونکي عزیز بونیری وایي چې په سیمه کې وسلوال نشتا، نو بیا هلته د فوز د لیګلو سه جواز جوړیږي. نو موړی زیاتوی چې د بونیر او سواد دواړو څخه د حکومتي ګوند د اسمبلی غړیو د پاکستان خوندي سیمو ته کړه کړې دا چې لکبلې په سیمه کې نقراری ډیره شوې ده.
په بونیر کې یو نوټیفیکیشن ډیپټی کمشنر وکړو چې کنټینیو مادر سکول چې کوم هغه سکیورټی فورس ته کړو دی وی اف ټی لپاره. بیا وی دا خبرو کوي چې را مونږ دا نوټیفیکیشن واپس واغستو او سکول کې وا سکیورټی فورسز هم یو پړای به هم جاری دي. دا خو زموږ د راتلونکي نسل د دغه لپاره ډیره خطرناکه خبره ده. او یا چې دا ماربل چې دی دا د بونیر نه پاکستان مختلفو شو ته لیګل شي او هلته کې د ماربل دغه پنځو چې هر تاسو به بلاستینګ نه کوي نو چې دغه ماربل انډستری بنشي نو په لکاو خلک نو دلته کې انتظامي یو پینک جوړ کو یو خوف هراس جوړ کو.
دا یادونه وردا چې د بونیر او سواد په ګډون د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې هم وخت په وخت د ترهګرۍ ضد احتجاجونه ترسره شوي او خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د بدامنۍ مخه ونیسي او تحریک طالبان پاکستان سره د شویو خبرو اترو جزئیات ته په ډاګه کړل شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 پر شارټ ویوز 2013 15,350 kHz. انٹرنیٹ تلاس رسے لرے نو پا مشال ٹکے کام کے ہم زمان پروگرامونا پا جواندے او سب چھوی بنا موجود تھے.
پا پاکستان کے زینو سیاسی گندنو او ہمدارا سیاستوالو دے طرح گرائے پا دے ہواد کی دے طرح گرائے دے لیخو او عملو او ملاتڑو پا گوتا کولو لپارا د حقیقت مندنی او بیا پخلاینی د کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. په دوی کې بلوڅ او پښتانه ملت پال سیاستوال شامل دي. د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر اختر منګل او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په دې اړه تازه څرګندونې کړې دي. د دې کمیشن جوړېدل ولې ضروري ګڼل کیږي او دا هم چې د جوړېدو په وړاندې خنډونه څه دي، د دې پوښتنو جواب د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وایي چې د رښتیا او پخلاینې کمیشن په جوړولو کې تر ټولو لوی خنډ د پاکستان پوز دی. په قومي اسمبلی کې د خارجه چارو د کمیټې مشر او په مرکز کې د حکومتي ائتلاف اتحادي محسن داوړ د اکتوبر په 2 له مشال لیو سره په خبرو کې داوا وکړه چې په قبایلي دلو کې په تیرو 100 لسیزو کې د وسلوالو د موجودیت، د هغوی پر رد د پوځي عملیاتو او د ترهګرۍ پر رد د نړیوالې جګړې په اړه د رښتیا او معلومولو د کمیشن جوړولو پر غوښتنه ورسره د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو حکومت همغږی دی، خو یوازینی خنډ د پاکستان پوځ دی.
ګوره خنډ خو ظاهره خبره ده، ټولو نه غټ خنډ خو ما هم فوج دی که نه، ځکه چې دلته خو یا مارشاله پاتې شوې ده او یا بیا که مارشاله نم نه پاتې شوې، په پالیسي میکینګ کې بنیادی رول به عمددي پاتې شوې ده. ټول سیاسي ګوندونه هغه په دې خبره باندې متفق دي چې دا خبره اوس په کار ده، او د حکومت طرف نه هم دا اوس 13 ورځې کم بحث شوی
پاکستانی پوز د دریز معلومولو لپاره د پوز د اطلاعات د برخه مشر جنرال بابر افتخار، کرنل غزنفر او میجر کمال سره د اکتوبر په 2 په بیلابیلو وختونو کې په واتس اپ او ټلیفون په بیا بیا رابطه وکړه او پوښتنه مو ورته ولیګلی، خو هغوی په جواب کې هیڅ ونه ویل. د رښتیا او د پخلاینې د کمیشن د جوړولو دا غوښتنه په لومړي ځل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د 2013 میلادي کال د اپریل په 2 د لاهور په موچی دروازه کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال کړې وه. پښتین ویلي وو چې په هیواد کې د ماورای عدالت وجنو او د خلکو په زور د لادرکه کولو په اړه د رښتیا او معلومولو لپاره دی کمیشن جوړ شي. خبریال او څېړونکی مشتاق یوسفزی بیا په دې اند دی چې دغه کمیشن جوړېدو نه مخکې دی د پاکستان ریاست پر رسمی توګا د پښتنو نه معافی وغواړي.
د پاکستان ریاست ته پیسیت ریاست د پښتنو نه معافی وغواړي. تیر دا سوچو سره باندې سکیږي د غیر ملکی مفاداتو لپاره بدل تک کم دغه جنټان دي د ټیکداران دي دا کم سیس چې په پښتنو باندې یې مسلط کړی دا دغه د سره په مزاج کې دی نه، نو اړ به دا شی مرکزی ادروایز دا به
په پاکستان کې د بیلابیلو واقعاتو تر شا د حقیقت معلومولو لپاره مخکې هم حکومت عدالتي او غیر عدالتي تحقیقاتي کمیشنونه جوړ کړي، خو د هغو کمیشنونو یو شمیر حتمی راپورونه ولس ته نه دي په ډاګه شوي. په دغو کې د مشرقي پاکستان د بیلیدو په اړه د حمودالرحمن کمیشن، په ایبټ آباد کې د القاعده وسوالې ډلې د مشر اسامہ بن لادن د موجودیت او وجنې، د شمالي وزیرستان د خبریال حیات الله او خبریال سلیم شہزاد د وجنې، پر خبریال حامد میر د قاتلانه حمله، د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د وجنې په اړه د کمیشنونو جوړول شامل وو. خو بل خوا د خیبر پختونخوا د امنیت پخوانی سیکرټر بریګیډیر محمود شاه وای چې دا ډول کمیشنونو جوړولو غوښتنه د وخت ضایع او د رښتونې ستونزو د حلولو نه د ولس پام اړول دي.
موجودہ کم خلق اوسی داری خخبلو کے خاص مسئلے رشتہ آگاہ مسئلے ذکر رشتہ چھ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ آر سو ورتا اویلیبل دی چھ سواری آل تک اتلی شی دخل کو مسئلے چھ گم دی آگاہ اکنامک ڈیولپمنٹ سے علاقو مخیرا وستل دی، نو اوس هغه کې خلق پنورو او مسلو کې گرفتار اول زما په خیال دغه بنیادی ذمہ واری نه تیخته.
خود اکتوبر په 22 مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر علی خان وویل چې د رښتیا او په خلاینه د کمیشن جوړولو سره به د ولسونو ترمنځ د فاصله کمی شي او پر ریاست به یقین پوخ شي. د دې په خبره هم دا ډول کمیشن د پاکستان د ډیرو امنیتی، ټولنیز او اقتصادي ستونزو حل راوستي شي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دو کې او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوفی غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو د مردان د عبدالعلی خان پوهنتون انتظامی یوار بیا په فیسونو کې اضافه اعلان کړی. دا د دې اقدام پر ضد د پوهنتون زده کوونکو په احتجاج دی او انتظامی غواړي چې خپل پریکړه واپس واخلي. خو د پوهنتون یو چارواکي مشال لوی ته ویلي چې حکومت ورته پیسې نه ورکوي او همدا وجه ده چې دوی فیسونه لوړ کړي دي. تفصیل زموږ خبریال عظمت علی شاه راکوي.
یوشکلن اسد الله په مردان کالج کې د سوار لسم جماعت زده کوونکی دی چې لبر دیره د تعلیم لپاره مردان ته کډه کړې. اسد الله مشال ریډیو ته وویل چې عبدالولی خان په هنتون یو وار بیا خپل فیسونه سیوا کړي چې ورته اوس تعلیم جاری ساتل ګران شوی دی.
بیا په 2018 کې زمونږ والد صاحب هغه وپات شو. کله چې والد صاحب وپات شو نو دا سفر موږ ته ډیر زیات ګران پریوتو ځکه چې زمونږ فیملی ممبرس چې کوم دي تقریبا هغه 10 پوری دي او د کور خرچا نن سبا په دې وخت کې اوچتول دا ډیر زیات ګران دي. زما بیسیکلی کم تعلیم کم اخراجات چې هغه په خپل باندې پوره کوم او زیات تر په یونیورسيټو کالجونو کې چې څوک اډمیشن کوي نو ورسره دا غواړي چې زدي په یو یونیورسيټي کې په کالج کې اډمیشن وکړي.
مردان عبدالولی خان پوهنتون د اکتوبر په 3 په خپل ویب پاڼه د فیسونو سیوا کې دوه نوټیفیکیشن جاری کړی دی. دا نوټیفیکیشن تر مخه د پوهنتون او ورسره تړلي کالجونو په سیمستر فیس کې 10% اضافه شوې ده. د ډی ایم سی په فیس کې 2500، په مایګریشن فیس کې 8000، د ډیګری فیس کې 15000 او نور فیسونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د عبدالولی خان پوهنتون ډایرکټر اډمیشن ډایرکټر خسرو مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا ورته د فندونو د کمی له وجې مجبور وي چې خپل فیسونه سیوا کړي.
سندیکیټ د یونیورسيټي چې کوم یو اپر باډي د هغه سر اختیار وي چې فی کې د دینه سیوا یا کم او کی نو زموږ فیسونه چې دي دا خبره چې 10% نه سیوا شي دي نو هغه نه دي سیوا شي. زموږ سمستر فی کې صرف 10% انکریز راغلی دی او دا هر کال لازم مطلب دا سننه خبره نه ده چې دې کال کم زموږ غریبانان سټوډنټان نو هغه سره موږ سکالرشپس کې هیلپ کوو. زمون خپل انډومنت فند دی کم ته چې موږ سټوډنټ ویلفیر انډومنت فند وایو هغه کې زمونږ امپلایز کنټریبیوشن کې یونیورسيټي کنټریبیوشن کې نو هغه کې موږ نیډی سټوډنټ ته سکالرشپ ورکو. زمونږ سره د فدرل ګورنمنټ د طرفه د چی سي د طرفه هم بلا سکالرشپس راځي چې مخکې د احساس پنمو اوسو ته بنظیر سکالرشپ وایي داسې نیډ بیس سکالرشپ دي. داسې نور ادارې لکه بیت المال او ورکر ویلفیر بورډز والا هغه موږ سره هیلپ کوي نو نیډی سټوډنټ سیدي هغه کې موږ کوشش کوو.
په فیسونو کې د زیاتوالي پر ضد د مردان کالج او پوهنتون زده کوونکو څو ورځې وړاندې د مردان پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړه. مظاهره کې شریک د مردان کالج زده کوونکي عباس خان مشال ریډیو ته وویل چې په مردان کالج او پوهنتون کې ډیر زده کوونکي دي چې د فیسونو ورکولو وس نه لري.
وکاله مخ کې د دې د ډی ایم سی 2500 روپیه بیا دی اضافه وکړه 1000 روپیه کو او څه بیا اضافه وکړه 1500 روپیه کو نو آیا پر ډی ایم سی په یو کاغذ باندې سونه خرچه کوي چې دا دی هر ځل سیوا کوي په کار د دې په اغه فیس د دې سیوا کې په کم باندې خرچه کوي په ډی ایم سی د دې خرچه نه کیږي په مایګریشن دی 5000 روپیه اخلي نو مایګریشن یو وړو کې کاغذ دی او دی باغی باندې بسونه د دې خرچه راځي نو دی لګیا دی دا دی اضافه وسوګل بیا بشپک میاشتې پس دی میټینګ کوي او هغه باندې بیا دی اضافه کوي. د دې مقصد دا دی چې دا غریب سټوډنټان پر کالجونو کې کم ایډمیشن کوي په بی ایس لیول دا په کالج کې ایډمیشن نه کوي یونیورسټي ته راځي ځکه چې په کالج کې 6000 روپۍ فیس دی او په یونیورسټي کې 36000 روپۍ پر سیمسټر دی. هلته هغې سره سټوډنټ نشته هغې ایډمیشن نه کوي ټول سټوډنټ راځي په گورنمنٹ کالج کې ایډمیشن کوي.
زکونکو د پوهنتون انتظامی نه په فیسونو کې د زیاتوالي فیصله د واپس اغستو غوښتنه وکړه. د مردان بشمول اسلامي کالج او د صوبې نورو پوهنتونونو او کالجونو هم خپل فیسونه زیات کړي چې زده کوونکي وار په وار احتجاجونه کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدونکو تاسو خبرې چې د استرالیا په ملبورن ښار کې نن د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ لړکې د پاکستان او هند ترمنځ لوبه روانه ده. هند تاس وګټه، پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه او تر دې مهاله پورې پاکستان په دا د یو بال پاتې دی په چشپاړس اوور پوره شي. په دې کې د شپږو لوبغاړو په آؤټ کېدو یا سوځېدو 115 رنزونه یا منډې جوړې کړې دي. هم په دې د نننی میچ په اړه زموږ په سواد کې چې خبریال دی نیاز احمد خان، هغه په منګوره کې د کرکټ له ځینو مینهوالو سره خبرې کړې دي. نو راځئ دې ته وقوق شو.
زه د سوات اوسېدونکی یم، بیا د مټې تحصیل یم د خیره، او نور اسلام مینوم دی جی. او مونږ دا خپل ټیم په باره کې خبرو کو، پاکستان نن زمونږ د انډیا سره میچ دی، نو پرس که زمونږ اوپننګ خو ماشاءالله سترانګ اوپننګ دی، خو اوپننګ که مونږ محمد رضوان واخلو، بابر واخلو، یو آؤٹ شي، بیا مونږ میډل آرډر چې هغه سترانګ پکار دی. مونږ میسی کو په ملک پسې، ملک ډېر ښکلی بیټسمین وو، خو پرس کې هغه نشته دی مونږ سره ټیم سکواډ کې، مونږ سره نشته. مونږ بر بالرانو نه خپله توقع کوو، او انشاءالله مونږ چای سنگ کولای شو. زمونږ ټیم چای سنگ کولای شي، نو زمونږ سره بالران سترانګ دی، نسیم شاه دی او اسنین دی. دغه موږ شاین شاپ ریډیو واخلو، نو موږ سره بالینګ سترانګ دی، نو کوم اول بالینګ واخلو، زموږ ټیم بالینګ اولو کې، نو ان شاء الله موږ به میچ چایس کو.
عبدالولی مینوم دی، گورنمنٹ ہائی اسکول مانا کی ایم جی. دا بجوڑی ما سر راغلی منگ عام گیم لرا غلیو، دا گیم مقصد دانا نه جی دشمنی دی پیلاو شی، بلکی مینا محبت دی بڑاو شی، دا یو بل سر مینا محبت اضافه ہو شی، نا پرت دی پیلاو نشی. دا زمان یو پیغام دی، دا پیغام دی گیم دی، گیم دا گیم دا حدا پوری انجایی گول گواری چیرا دا صحت مند دا کمو ملکنو جی گراؤنڈز آبادی کنا، نو اسپتالو نه وی خالی پراتی، نو گیم دا گیم دا حدا پوری
زمان عبدالسلام دے دا سوات ضلع تحصیلی مٹی سره تعلق لرم. پاکستان دی یو داسې گیمو کې چې اغوی هم متاثر شي چې مونږ پاکستان ته لاړ شو، او په انډیا دی یو داسې گیمو کې چې مونږ انډیا ته لاړ شو. هلته کې آئی پی ایل کې ولوبیږي، پی ایس ایل کې ولوبیږو، مونږ د یو بل سره شریک شو. دوبۍ ردیو بزنس زمونږ په ټیمانو باندې سیوا کیږي، هلته کې اغوی بزنس کوي په ګرونونو کنه. نو مونږ له پکار دار چې مونږ خپل ملکونو کې خپل کرکټ قائم کو، او اغوی راشي مونږ لاړ شو، مونږ ته به خپل ملک خپل معیشت زمونږ به برقرار پاتې شي. نو مونږ چې هلته کې لاړ شو، ګټه اغوی ته پاتې شوه.
د سوات نمو د ځینو کسانو خبرې واورېدي چې په ملبورن ښار کې د استرالیا چې نن کوم شل وریزه د کرکټ لوبه روانه ده د پاکستان او هند ترمنځ، په دغه اړه خپل تاثرات مونږ سره شریک کړي. او تاسو واره بیا ووایو چې په 1400 کې تر اوسه پاکستان 112 رنز جوړ کړي دي، او شپږ لوبغاړي آؤٹ شوي دي. اوس په اوریدونکو د دې وخت د خبرونو مهم هغه ووایم. د اکتوبر 3 یعنی سبا څخه په بنو شمالي وزستان کې د پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو ویلي په دې کمپین کې به د شپږو سو روغتیایي ډلو په مرسته له 3,02,000 څخه زیاتو هغو ماشومانو ته واکسین ورکوي چې عمرونه له 15 کلونو کم وي. په خیبر پختونخوا کې دا کال د پولیو 40 پیخې ثبت شوي دي چې 18 په شمالي وزیرستان، 2 په لکی مروت او 1 په جنوبی وزیرستان کې ده. او بل خبر دا چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف لاروین ته به اجازه ورنکړي چې اسلام آباد ته ننوځي. هغه د اکتوبر پر 2 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې عمران خان د مستند غل په نامه یاد کړی او ویلي دي چې کتن به هغه ته د اسلام آباد ته د داخلېدو اجازه ورنکړي. په هماغه ورځ بیا په اسلام آباد کې تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان هم یو خبري غونډه درلوده. نوموړي ویلي چې د پنجشنبې یا جمعې په ورځ به اسلام آباد د لانګ مارچ یا لاریون حتمی نیټه اعلانوي او تر هغې به هلته پاتې وي چې حکومت د عام انتخاباتو تاریخ نوی اعلان کړی. اوس په اوریدونکو تاندې هیلې پروګرام درته وړاندې کوو. د دې اونۍ په خبرونه کې به اوري چې د پښتنو په سیمو کې نامنۍ بېکورۍ او کډوالۍ د ښځو ژوند په څه ډول اغېزمن کړی دی. دا پروګرام فرخنده اسد جوړوي.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه. اوریدونکو تاندې هیلې پروگرام ته ستړي مشئ. زه فرخنده اسد یم او په دې پروگرام کې له تاسو سره خبرې کوم چې په یو پروګرام نو تعلیم یافته ټولنه کې د ښځو مشکلات او ژوند څنګه تیریږي او په یو داسې ټولنه کې ښځه د کومو ستونزو سره مخ وي چې په کې نامني کډوالي بېکوري او د تعلیم کمی وي. پښتنه ټولنه کې د 1300 کلونو راهیسې نامنی پوځي عملیات، کډوالي او بېکوري ولیدل شوه. دغو حالاتو که یو خوا د ټولنې په جوړښت او یووالي بد اثرات پرېباسل، نو بل خوا ته د ښځو ژوند هم متاثر کړ. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساینس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي که یو تن بهر تشدد ویني، نو هغه دغه د تشدد ډک رویه کور ته هم له ځان سره راوړي.
یو پر امن سوسایټي یا یو پیسفل سوسایټي یا پرمنه ټولنه هغه د پاره چې دی، نو چې کله ستا په کور کې یو سازگار ماحول وي، چې کوم کې ستا نه کمزوري چې څوک وي، لکه زموږ په کورونو کې زموږ کمزوري زموږ بچی یا زموږ خویندې میندې یا زموږ قربدانی، چې هغه په یره او په خوف کې ژوند نه کوي، نو هغه یو صحتمند، یو هیلدی او یو پراسپر سوسایټي کریئیټ کوي.
لکه دا سه هم د کنه چې کله په یو کور کې دننه یو ښه ماحول نیوي، نو هغه هم د یو ماشوم په تربیت باندې د هغه په مستقبل باندې په تسرات غورسوي، او یا که بهر هغه تشدد کوي، نو هغه بیا هم هغه رویه په کور کې هم د خوځو سره یا د کور د نورو وګړو سره خپلوي.
او چې کوم بچي خپل کور کې د مور سره د خور سره زیاتې ګوري یا جبر ګوري یا ظلم ګوري یا وایلنس ګوري، هغه اټیچود هغه بیا هم اکه شانتی سوسایټي کې هم ریپلیکیټ کوي. دا هغه ګوري چې دا هغه پلار دا هغه مور وهي یا دا هغه پلار دا هغه خور وهي یا رور خور وهي، او بیا هغه چې کله بیا بهر سوسایټي کې انټریکشن کوي، نو دا هغه هغه بیهیویئر کې او هغه اټیچود کې هغه د وایلنس انفلوئنس وي. هغه بیا چې کوم ځای کې کمزوري کس وي یا کمزوري خلک ګوري، پاغي باندې هغه هغه اپریشن ایکسپریس کوي څنګه چې هغه هغه اپریشن هغه په کور کې ګوري. نو زه وایم چې دا د امن ورځ سره دا چې کوم ډیبیټ دی چې جینډر وایلنس نه فری سوسایټي پکار ده، نو دا یو بالکل کنیکټډ اور تړلې خبره ده. د کشانت مونږ دام ګورو چې کله ریاستي جبر وي، کمی سوسایټي کې د ریاستي جبر ډیر ویزیبل وي، هغه سوسایټي کې دنه سړی په خپل کورونو کې هغه وایلنس ایکسپریس کوي. چې کوم سړی باندې وایلنس کیږي دا یو چین سرکل دی، دا یو چین دی. چې کله هغه سوسایټي کې جبر ګوري اور یا د ریاستي جبر ګوري هغه برداشت کوي یا هغه زغمی، نو بیا هغه داسې نه چې هغه زغمی، هغه زور هغه بیا الته په خپل کور کې ځان نه په کمزوري باندې وباسي.
اوریدونکو دا په داسې حال کې دا چې سږ کال د سپتمبر په 28مه د امن نړیوال ورځ په دې پیغام یا تیم سره ولمانځل شو چې د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې تر مخه باید یوې داسې ټولنې ته جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د ټولنې هر وګړي او هر اوسیدونکي خپل ښه آینده او روښانه مستقبل وویني او له چا سره هم د صنف په بنیاد فرق ونشي. دا چې یو پوره امنه ټولنه څه ته وایي، اوسیدونکي څنګه بغیر له امتیاز او فرق ژوند کوي، په اړه د پېښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو مرکز یو استاد پروفیسر بلال شوکت مشال ریډیو ته وایي
یو بل باندې ډیپندنسي او ټولنس پیدا شي، نو دې ته وایي ګرامن معاشري یو ځوالي یا تړون یا راغونډه. نو دې کې دا مهم دغه دا دي چې دې کې د هر یو طبقه د هر یو اړخ کاغه معاشي وي، سماجي وي، اخلاقي وي، معاشرتي وي او که سیاسي وي او که مذهبي وي، چې هغې ټولو جلک پکې ښکاري که دې کې کوم څیز نه شو. انفارچونیټ چې دا مونږ ګورو په داسې معاشرو کې چې هغې کې د امن هڅې کېږي خو کامیابي نه کېږي. نو هغې وجه دا دی چې دې کې یو پات میسنګ وي او کله چې دغه پات میسنګ وي نو دا یو کمپرهنسیو سوچ نه پیدا کېږي د امن لپاره.
ملګرو ملتونو د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویبپاڼه لیکلي د یوې پرامنا ټولنې جوړېدل یوازې اوربند کول یا وسلې غورځول نه دي، بلکې د دغې لپاره ډېر څه کول دي. د صنف په بنیاد فرق ختمول دي او داسې ټولنه جوړول دي چې پکې هر اوسیدونکي هر سهولت ته لاسرسی ولري. سږ کال د سولې یا امن نړیواله ورځ د پښتنو په سیمو کې په داسې مهال ولمانځل شو چې له سواد نه تر وزیرستان پورې پښتنو په خپل خاوره د امن لپاره لاریونونه او مظاهرې ترسره کړې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د دوی غوښتنه ده چې په سیمه کې د نامنۍ خلاف دي او په خپل خاوره امن غواړي. د پېښور پوهنتون د سولې مطالعاتو مرکز استاد پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وایي چرته چې نښتی او نامنی او کډوالي وي هلته به تر ټولو زیات کمزورې طبقې د تشدد فرق او امتیاز سره مخامخېږي.
په هر لحاظ سره چې کله هم انختی وي، جنګونه وي، نو پای کې کمزور طبقات ټارګټ وي. ښځه یو پرومیننټ د هغې یو تشخص دی چې هغه ټارګټ کېږي. ورسره که تاسو وګورئ ماشومان، غریبان، معذوره، ضعیفان، دا ټول هغه طبقات دي که مونږ په آی ډی پیز په شکل کې وګورو، که مونږ د لوګي په شکل کې وګورو، که مونږ د شلټر او د صحت سهولیاتو په شکل کې وګورو، نو ټول کمزور طبقات ډېر زیات متاثر شوي دي. یقینا ښځې هم په دغه کې شامل دي او ښځې یو د آبادۍ نیمه حصه وي. نه هغې سره چا په جنګ کې مشاورت کړی، نه په امن کې مشاورت شوی، نه په کانفلیکټ مینجمنټ کې مشاورت شوی. خو دا د دې سیمې بدبختي ده چې دنیا په دې ټول ګروپ چې څومره په دې جنګ کې ملوث وو ککړو، چا هم د دې ځای د دې سیمې د خلکو د بهترۍ سوچ نه دی کړی، بلکې خپل استعماري هلو ځلو دپاره دا علاقه استعمال کړی ده.
Thank you.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مونږ په دې پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په یوه داسې ټولنه کې ښځه د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بېکوري او د تعلیم کمی وي. بلخوا مونږ وینو چې په ګاونډي هېواد افغانستان کې هم ښځې د یو امتیازي سلوک سره مخامخ دي. د یو کال نه زیات وخت وشو چې په زیاترو ولایتونو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو سکولونو تعلیمي ادارې بندې دي. ښځې کارونو ته نشي تللی یا کار ته په تللو کې مشکلات لري، او دغه وجه ده چې په دې تیر یو کال کې ښځو د خپلو بنیادي حقونو لپاره مظاهرې او احتجاجونه ترسره کړل. د بشری حقونو یو فعال نظیفه حقپال وای یو پرمنه ټولنه هغه وی چې پکې خزی او ماشومان د روزګار او د تعلیم له حقه محرومه پاتې نشي او د ژوند بنیادی سہولتونه ولري.
دا چې طالبان انجونو ته اجازه ورکړل چې پانتونونه تزي او بیا مکتبونه تړلې دي، تخپل یو تناقض پالیسی ده. په دې معنا چې کچېرې یو انجلی د مکتب نه فارغ نشي نو منطق دا ده چې هغه انجلی نشي کولی چې پانتون ته ولاړ شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېرې د انجونو د تعلیم طرفدار دي نو باید مکتبونه بی له شنو چرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخي له پلوه تاسو کا برسي کې همیش د انجونو ښوونځي جدا دي، د هلکان جدا دي، او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام دی، اوس داسې امکان نه لري چې یو جلی د جلی بایولوژي ویو او یو هلک د هلک بایولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانې کوي چې مونږ پیغام په نصاب باندې کار کوو نجونو ته یا نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. دوی له هغه وروسته د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیات کړي او پر هغوی یو شمیر بندیزونه لګولي دي. سیرونکو وای د پښتنو په سیمو کې د انجونو د تعلیمي کمی شری یو مهمه وجه دا هم ده چې هلته نامي او بیکوري ده. په در ادم خیل کې د فاټا پوهنتون د سوشالوجي څانګې استاد پروفیسور ډاکټر فضل حنان مشال ریډیو ته وای د ښځو د تعلیم نه بغیر د بی پرام نه ټولنې جوړېدل ناممکن کار دی.
اوس په خیبر پښتونخوا یې څه شو کنه او بیا په دې باندې مو استیم د فاټا په نوم باندې را نه خاص چې کوم د سیون ایجنسی یا چې شمالي او نارث وزیرستان د پرم ایجنسی باندې نو دا بنیادی کوم تاسو چې خبرې وکړي چې وایلنس نو دا ایجوکیشن واحد حل دی چې هغه دا سیزونه لکه همیشه د پاره دا ختمول شي. دا یې خو دا ستیپ شروع شو خو موږ چې دا یونیورسټي دولس کو تقریبا سون دی په دا شروع نه یو خپل اکیډمیک سیشن سٹارټ کړ او اورنی تقریبا دوه درې کالو کې موږ په بسیط لیو سټوډنټ ساتل ایجوکیشن سیکټر کې دا تاسو څه څه لګا شنه خبر وکړم. نو بیا په دې کوم سره یو یو سیر ونه بریټش کونسل والی یو دوه پروجیکټ شران چې هغه په دې فیمل ایجوکیشن باندې کار کولو دا چې کوم ته یو 18 سال نه کم چې هغه ته سکلز وخی. نو دا هیڅ سره بیا دلته چې په دې علاقه کې دا یو ډېر خفاجه چې ایم اس لانو دا هي اثر زو کوم مسلمو څه چې بیا په 2019 کې 20 کې چې کوم انډکشن څه جوړاري چې کمیشنر پراتل نه بای کې
فیمل ریشو هم را له خاص کر زمون سره چې کوم انګلیش ډپارټمنټ د مطالعه کې چې د مو میجرټی د اسټوډنټس فیمل نو کوم انرولمنټ شو نو اوس الحمدلله لږه سم چې هغه دی ایجوکیشن بیس د کوم کم نه خپل کوم چې په لپاره چې یو لکه دا فیمل نمبر شي دا انکرج شي او بیا د دې یو پازټیو ایمیج پورت شي دا لاس چې د خلکو په هم چې کوم دا ریجیډیټی دا کلچرل او دا ټرایبل سټرکچر ولا چې کوم سګونه پراخري چې دا ورو ورو
Tandi Hili
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
مننه اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکول چې په یو داسې ټولنه کې خزا د کومو مشکلاتو سره مخامخ وي چې په کې نامني کډوالي بیکوري او د تعلیم کمی وي اوس زه فرخنده اسد تاسو نه اجازه غواړم د خوده پامان
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس روحانه مستقبل خبرونه د دې اونۍ په خبرونه کې زموږ خبريال ملور شاه په پاکستان کې د افغان زده کوونکو لپاره د زده کړو فرصتونو په اړه معلومات راوړي دي. دا خبرونه به تاسو په تکراری توګه واورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د رستپات هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قومونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړې او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپل هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفه ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابره کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی د ووم سیمستر مختلف او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسول يم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت يم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته دا غینه په د پاکستان پر سکالرشپ کې امتحان ورکاو د امتحان لپاره راغلم اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي ته.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه ترلاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې صدفاسه لزر افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غوند هیواد ته به یو خزیره وي او همدارنګ لوستي ځوانان د هیواد درغونه او آبادی کې مهم رول لري. نو هم په دې لزر سټوډنټانو کې زموږ ملګری ول او همدارنګ موږ هم ویب سټونه تعقیبونو د هغې لارې مو خبر شو او اسلامک انټرنیشنل سیمو سلیک
لنوموړي مو پوښتل چې په پاکستان کې د وړیا آلاز د کړو تر لاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وای
د پاکستان امبسی له خوانه په ویب سټ کې به هر کال افغان سټوډنټانو لپاره سکالرشپ اناونس کیږي. نو آنلاین باغې ترجستریشن کې هغه به وتا ته د غدر کې خپل غرول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سنټر باندې وتا سره ځي خپل ایگزام ورکوي. نو موږ هم دا سه اپلای وکړ ورته آنلاین په دې امتحان کې سل کوېشن یې البته سل وره کوېشن یې جنرال کوېشن یې چې په جنرال کوېشن کې د فزیکس میث همدارنګه کیمستري او نور جنرال کوېشن یې هم یې مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس سره په انګلیش باندې چې ټیسټ دی پاس کړ به د تاسو انټرویو اخلي. په انټرویو کې تاسو ډاکومنټس چک کیږي تاسو پاسپورت راغوښتل کیږي همدارنګه چې کوم د سکول هغه شاهدنامه یا شاهدنامه چک کول دي نو یو څه ته پوسونه دي بس دغه سیمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي ک افغان ځوانان خه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تری دای چې هغه کوم سټوډنټان چې 12 ګریجویشنز یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسی کتابونه نو دغه دوی لپاره خامه دي ګیره. د ترڅنګ انګلیش ډیر مهم ده په دغه ایگزام کې. هغه تیر کلونو کې چې زمونږ په کم کال کې ټیسټ البته د ټیسټ لپاره ډیره زیاته موده ولګېده تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګېده، او اوس چې خوشبختانه دا کم ټیسټ چې دوی واغسته نو ډېر زر ټیسټ هم واغسته او ډېر زر یې اناؤنس کړ، او همدارنګه ډېر زر یې اسټوډنټان یې راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دننه په څلورو میاشتو کې خپل اسټوډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې وویشل.
دا چې په دې وظیفه کې اساسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي، او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل
په دې اسکالرشپ کې چې دا یو خو فیس معاف د یونیورسيټي او بل همدارنګه هاستل پکې هم شامل ده، او د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټوډنټ ته 8000 روپۍ ورکول کیږي چې تیر کلونو کې ډېر خو دغه پیسې ډېر خو ورکول کیږي، خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې چې دا دغه شوي په دغه وختونو کې اوس کم شوي دي، یعنی 6000 ته باز زینو کې 8000 او باز زینو کې 6000 نو پیغام چې ایچ سی وای چې مشکلات لامل لمونږ دغه پیسې اوس کم کړی دي. دا یو خپل سټوډنټ پورې یعنی ډیپند چې یو سټوډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د په دې دوران د یو سیمستر باندې چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي نو هغه البته چې نکیږي او کلګ او مناسب نو کیږي ول نکیږي.
اکرام الله قریشی وای په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه او په ځان یې اعتماد سی وشوه دی، نو ځکه وای چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته، یعنی چې په خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم چې هغه صرف کانفیډنس ده، یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې. همدارنګه ځکه له مختلفو خلکو سره ګورم، له مختلف ټیچرانو سره مې کتلی دي، همدارنګه مختلف لیکچر مې اوریدلی دي، نو زما پیغام د افغان سټوډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان اسکالرشپ ته دې اپلای وکړي او راشي پاکستان کې دې سټڈی وکړي. د ترڅنګ باید افغان سټوډنټان په افغانستان کې چې کوم دي باید خپل انګلیش ته ډیر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې یو افغان زده کوونکی راته د ځان په حق له وویل
زما نوم رویا سید ته او زه د افغانستان د کونړی ما زما نو تعلیم د پاکستان دی، لیکن افټر 5th کلاس نه زه پاکستان کې مرته حاصل کړو، لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته کې هغه نه پس د اسلامک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامک یونیورسيټي دی، ایم اس ام اسلامک یونیورسيټي دی، او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و، خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو. له نوموړې مو پوښتلی چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي هغوی دا سکالرشپونه ترلاسه کولی شي او څنګه؟
زموږ د فارن سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي هم د دې لپاره دا پروسس دی، که پاکستان کې نه اوسېږي هغه لپاره دا پروسس دی، یعنی فارم به د دې فل کیږي، آنلاین د دې ډاکومېنټس به سبمټ کیږي، ډاکومېنټس باید اټیسټډ اوسي، دا ټول په دې کې راځي. ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی، نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه به فارم فل کیږي، د هغې کې به دا آپشن هم شته چې دا د پاکستان د ایمبیسی نه هم دې لیټر اخیستل کیږي، دا انوسی د ایمبیسی نه اخیستل کیږي، بیا هغه په بیس باندې دې ایډمیشن کیږي.
رویا سید وویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو ښه او اسانه موقع لري.
زموږ د پاکستان نموږه ډیر زیات پدې شي کې مننه هم کوو چې پاکستان اوس موږ ته ډیر زیات اپورچونټیز راکړي دي، افغان سټوډنټس لپاره ډیر ښه اپورچونټي ورکړل شوي دي، چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی، 3000 سکالرشپ ورکول کیږي دي، تا نو دې سکالرشپ باندې دې ته هر څه به فری راځي، او دې ته یو ښه اپورچونټي پدې دي چې یو همسایه ملک دی، نو دې ډیر لري تاګ د پاره دې ته ضرورت نشته، چې کله دې زو غریب تر خپل ملک نم تللی شي، زموږ یې سمر اف دی سمر کې دې خپل ملک وزټ کول شي، او بل تعلیمي خ مواقع ته پاکستان کې ورکول کیږي، او ایس یان مشکلات نشي دې کې ډیر نږدې ملک ته مسافر، او بل دا فرق نشي چې دې دې خلک موږ ته ډیر زیات محبت لري، او زموږ کلچر هم یو دی، زموږ د هر لحاظ نه دلته موږ ته ډیر زیات فائدې دي، تاسو په اوسه باندې پوهیږي نه یو لارې چارې نه پوهیږي، ډیر ښه ته ګایډنس ملاوي کی، یعنی ډیر ښه ته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې، ایون په کلاسز کې هم دې سره ډیر ښه هیلپ کیږي د سټوډنټس طرف نه.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د ویلاندې د مینه پاس.
په روخانه مستقبل خبرونه کې داونه اوره چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري؟ په دې هکله د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل،
فرمان سایل ما د نړیوال اسلامي پوهنتون اسلام آباد کې لوړ زده کړې کوم، د ژورنالیزم په فیلډ کې او د کابل ولایت ما. له دې مخکې خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وې او بیا تقریبا یو لسم دو لسم صنف ما په افغانستان کې بیا ویل. د ما ډیر زیات شوق و چې زه چیرته پوهنتون وایم او بیا په خپل فیلډ دی ژورنالیزم سره مې بیخي زیات حد نه ډیر شوق و. نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری و، هغه سره ما مشوره وکړه. مال داسې زما خو مکتب خلاص و، سکول نه خلاص و، زه غواړم لوړې زده کړې وکړم خو غواړم هغه اسلام آباد کې وکړم. نو د هغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا زه لاړم اسلام آباد ته، په هغه کې ما ایډمیشن وکړ.
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي، د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي او که څنګه؟ فرمان ساحل په دې اړه وویل،
نه لکه خپله په ډپارټمنټ کې وو یا به ډپارټمنټ علاوه چې زمونږ هغه غلطه پنجابۍ ورورو پښتون ورو، نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ما ته د زدیجي کې ما ته د پنجاب نه سند نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي، دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتما ما ته میسج کوي چې ستاسو حالات څنګه ده، څنګه یې، کله راځي، مونږ خفه یو، دا شان هغه شان. نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي. تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سیمسټر هم تیر کړی ده، بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړه، نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مو هم خبرې وکړې. دی وایي،
زبیر احساس جنان خیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځایم په ننګرهار ولایت کې لوستل دي. ننګرهار په علي لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې، بیا چې دا غنه فارغ شوم په 2011 کال کې راغلم. دلته مې داخله واخسته په شریعه او قانون کې، شریعه ان لا چ ورته ویل کیږي، او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای، افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت آسان دي، په کار دا چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وې زده کړو کې وخت به ځای تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت وکي، او چې اسلامي یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هماغه ملک د اتحادی مشرانو سره د تماس نیسي، ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکي، او هغوی مشرانو به ورسره همکاري کوي او داخله کې به ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای، افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شته تعلیم سره سره چې انسان او غواړي تاسو یعنی انسان خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي، بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی دیو کې چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغه باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل ان زه خپل یم اسلامي یونیورسيټي کې تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارٹ کړلو زما اته کال او شو زه دلته پارټ ټایم ټیچنګ هم کوم په اسلامي یونیورسيټي کې، او د دې نه علاوه زه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې زه از انټرپریټر کار کوم، چې آی ایم طریقه زه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی، کینیډا ایم بی سی دی، دلته زه از انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دی. او هم په دې ځای د دې ونی روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00420221 24 121. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
وي د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سر وي خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابۍ او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.